دا نوې ټکنالوژي یا پاسکی د پاسورډ د پایترسیدو معنا لري. د ګوګل پر اساس پاسکی لا په لومړیو پړاوونو کې دی او یو موده وخت غواړي چې په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سایټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
وخت په افغانستان کې څلور نیمې شوې د مازیګر. ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوز له لوی درستی جنرال عاصم منیر سره کتلی. دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. متقی په پاکستان کې دی او هلته بیګا د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو او تر هغه مخکې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم ګډون کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي افغانستان د بشري بحران او طبیعي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د امریکا د متحدو ایالتونو د تگزاس ایالت د آلن ښار په یو شاپنګ مال کې پرون شنبه یو وسلوال سړي په ډزو سره اته کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. پولیسو وروسته دغه کس په ډزو سره وژلی دی. او د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 زیات شوی دی.
د ازادي میلمه
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلې للاسونو سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا. دا دوړ چې لزغلنده آسونو سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم، ساړه ګوره لپیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د ده په خپل اواز کې اورېده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو مېلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي. خصوصا موږ خو هم دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړه چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو. او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی،
زګیدلې کابل کې ام بیا د جنگونو پر وخت کې لتللیو بیا مې تراتم ټولګي ال تکلې کې زده کړې کړې بیرته کابل ته راغلم تقریبا لاس کال کې چې اروپا کې ژوند کوم
څو وخت د فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې باندې
د سوي چې زما ورور زمونه مشر دی هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شاونو ډېر نه پوهېدم هغه په اووم ټولګي کې و د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو ښه شعرونه وو بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل د هغې کتاب به مې لوسته پښتو به مې لوسته نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو یا به یو شعر لوستو یا به یوه ادبي ټوټه لوسته دا ډېر مهم وو نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي کېدلی شي زه یې جوړ کړم نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زه یې کولی شم شعر ولیکم بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه بیا وروسته چې کابل ته راغلم بیا هلته یوه مشاعره جوړه ده هغې ته ورغلم په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست نوم یې واخیست خو شعر نوبت راته ونه رسید خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی خو شعر مې ډېر لیکلی
مننه نظر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ماشومان لرئ په کوم ځای کې اوسیږئ
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم اشرف مې مشر زوی دی اسرا مې کشره لور ده او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم
داسې مې اورېدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرښه راکش سوې ده سرحدي کرښه همداسې ده
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد دی زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره ښې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي زه په بلجیم خبره کې اوسېږم خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خوا کې امکانات ښه وي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي دې ما باندې ډېر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ که څه هم د هالند د سرحد په 500 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ کار مو په کوم ځای کې دی
کار مې په بلجیم کې دی خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی کار ته کله کله او بایسکل باندې زما موټر کې ترین کې پټولو کې زما خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی دلته د
هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د څوارلسونه تر اتلسو کلونه پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکی ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان هغه کورنۍ ولام دي او هغه کسان دي چې عمرونه یې د اتلسونه لوړ هم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې اتلسونه ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوسه وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم، داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځنی دو ورځنی پروګرامونه دي، دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي، البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي، او دوی هغه کوم هدف چې دی چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
و دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده، دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم، دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده، او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسونه ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي، څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري، یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند یې برابر کړو، زده کړو ته په دې برخه کې.
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
و دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي، باقي کې نجونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي، له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونې دي، کالکان دا په ماشومانو کې راځي، دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري، دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت ځوروي، کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي، خو زه کله کله ډېر ځورېږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای، یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هیواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیزې مسلې وي ما ډېر ځوروي، خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هیچ چا سره راشه درشه نه درلوده ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کوله و د باندې نه راووت. ما واورید ټولې خبرې مې واورېدې. وروسته یې په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه باور را باندې پیدا کړ. روان ومه راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلژیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډیر وخت ورکوم چې دوی واوري راته ووایي ستونزې راته ووایي د لارې کیسې راته وکړي او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه اورم. د دوی عمر کم دی په سختو لارو راغلي په لارو ځورېدلي دي داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نشي کولی که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي ستونزو نه مځه راایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لرئ چې دا کیسې ټولې ولیکئ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي؟
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه ویډیو یې راسره ده ما پوښتنې ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کامرا راسره وه کې مېښوده پیل مې د دې نه وکړ دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې د دې سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د دې مهاجرو دپاره سینما لرو د سینما ته مې را وست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو د ځینو سره مې خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې د کیسو په برخه کې یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په
یو ډول ناول کما، خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کمو پیل کړی دی او کمو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب بوي. البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لږ نور شرح یې هم ورکړئ چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل صاحب، دا ناول د دوو برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یوه برخه هغه ده په ما باندې تیر شوي، هغه څه دي هغه مې راخیستي د ماشومتوب نه شروع دی. یوه برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده تر سره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کېدلی شي دا یو بل ډول وي، کېدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو کنه، دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي، دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی کنه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ماته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغسې ذهن مې هغسې ملګرتیا راسره ونه کړي، هغسې ولیکم ولیکم بېرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅښي چې دغه برخه د هغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دواړو نورو برخو چې دا پخوا مې لیکله چې دا اوس پکې ولاړ یم، دې برخې پخلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې دا دواړه سره مروریږي. دا برخې
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه همدا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي، زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي. هیله لرم چې زر یې بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې، خو ډېره برخه زما نظمونه دي. نظمونه زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي، دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي، دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپلې تجربې دي، تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته ووایاست.
آزاد شاعري چې کوه، ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورون کی تصویرونه پکې وی، یعنی تر ډیره پورې آزاد نظمونه چې دي هغه ټولنیز ستونزې دي چې وسور سره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږیدلی یو زموږ نسل، چې مثالونه مې ورکړي کنه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره پارک لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه، د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي او څوک پرا شي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرا شي یا توپان پرا شي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازې او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازې او قبر. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډېوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
Let it be, 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 let